بين الملالي خوانداز
د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرخلاست قدر منوریدونکو لدې شبي د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 او 15 متره لاندو چپو پیلېږي په دې او تاسو یو ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو ستره محکمه خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په درې کال باندې محکوم کړي دي. د محکمه ویلي دي چې په پروان کې یوې ښځې ته لکوره د تیښتې او دوه نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوي. ستره محکمه همداراز په یو بل بیان کې تایید کړي چې د هرات ولایت په اوبې ولسوالۍ کې هم د دوشنبه په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو له بیا وکمنه دروسته د غنو خزو په غډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزاوي ورکړي دي چې د کار د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ خبرګونونه پرولي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم د پولیسو هڅې روانې دي. قانې وایي دا ډول د بېرحمه شکنجه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جلدي چلند وشي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خبر شول چې د ادعا لمخې د طالبانو سیمه ایزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بې رحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو وروسته بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی یو سلاکار او نږدې همکار شهزاده مسعود ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې ښاغلی کرزی بیگانه وخت له متحدو ایالاتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غویې د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ. کرملین پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 میلادي کال کې و. د کینیا ولسمشر د دې هیواد پر پارلمان بریت د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بللی او ژمنه یې کړې چې د دې کار د تکرار مخه به ونیسي. ویلیام روټو 2 ساعته وروسته له هغه دا وینا وکړه چې لاریون کوونکو د پارلمان ودانۍ ته اور ورته کړ. معترضانو تېره یکشنبه د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. مظاهرهچیانو د مالیو د لوړولو د قانون پر ضد اعتراض کړی. د یو شمېر معترضانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو دا راپورونه پر رسمي ډول نه دي تایید شوي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پای لوبه کې سبا سهار وختي د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخامخ کیږي. د لوبه د ویست انډیز په تروبا سټډیوم کې د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. بل نیم پای لوبه د هند او انګلستان ترمنځ سبا مخام ترسره کیږي. د نیم پای لوبې ټیمونو ته که ماتې وخوري د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ولکو و اتیازر امریکایی ډالر ورکول کیږي او فاینل ته په وتلو 1,200,000 ډالر خپلوي، خو که فاینل او جام وګټي 2,450,000 ډالر جایزه ترلاسه کوي. پر دې سربیره د کرکټ نړیوال شورا د ګروپي او د غوره اتو لوبډلو په پړاو کې بریالیو لوبډلو ته څه باندې 1,500,000 ډالر جایزه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې ټاکل شوی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي.
ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ده، هغه به د شیخ هبت الله اخندزاده تر میز او دفتره د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي.
متحد ایالاتونو د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې غنم لو پیل شوی دی.
راغلی دلته په داله وخت د سار سبیا لس بجو پر موږ لو کوو سش کا چې اصلاحات سوي دا ډېر مسله اصول سوي دي. دا چې راوګرځېږي په خپل ملک ځای پر ځای سي بیا موږ د بل ملک دې ته اړتیا نه کوي. دا
افغانستان د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې سبا سهار له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي.
لوبغاړو د افرینې په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسوه. انشاءالله څنګه چې دوی عظم اراده ده په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فاینل ته هم وتلی شو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوهې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوهې په درېیمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوهې درېیمه غونډه به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتونبایو هغه اعلان چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه وپارول. صفي الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیرخان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. لپاره د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګري ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نوره هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې څه پرېکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ده هغه به شیخ هبت الله اخندزاده تر میز او دفتره مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د درېیمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته له راستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لویې بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت په یو راپور کې چې په 2014 کال کې د انساني قاچاق راپور
نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2024 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایه له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتې یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله له پولې د هېواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایرانی امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلو به کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنگلاديش په ماتولو سره نیم پایلو به ته لار ومونده. د هم صفی الله ستانکزای د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې 2 واره په شل اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلې. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځان یې د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د 3 ټیمونو پاپوا نیوګینی، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپله کړه او د 2 غوره پړاو کې استرالیا او بنګلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو به تلار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنګلاديش تر ماتولو وروسته یو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلو کې شامل شي. د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي مو کړی زه فکر کوم موږ مستحق یو چې په سیمی فاینل کې ووسو. داسې چې هر یو خپل مسؤلیت اخیست او د ټیم لپاره یې تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشحالۍ مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لویه لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلو ته هم سترګې په لار یم. د افغانستان لوبه پنجشنبه د جون 20 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان به له جنوبي افریقا افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپا نیوګینې ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن انډیکاک او ایډن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی ازموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باور دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو د افرینې لوبغاړو ډېر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسوي. انشاءالله څنګه چې دوی پرفارمنس دی، څنګه چې دوی اعظم اراده ده، په هغه جذبې سره چې لوبه وکړي انشاءالله فاینل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې شامل شو او اوس په 14 کلو کې د شلووریز فارمټ له غښتلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فاینل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلې او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبې عمل ته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي، موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څوار د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلي. د نړۍ د کرکټ پیژندل شوي پخواني لوبغاړي سچن تندولکر هم ویلي، نیمه پایلو به د افغان ټیم د وتلو سفر چې پکې د نیوزیلند او استرالیا په څیر ټیمونو ماتول شامل وو فوق العاده. هغه ویلي، بریا مو د سخت کار او قاطعیت نتیجه ده او د ویاړ ځای ده.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو له لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
دا ازادي رادیو ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت او راجستر د بهیر له پیلېدو سره د کابل یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن دي. دوی وایي ګرځنده ټلیفون د دوی شخصي وسیله ده او نشي کولای نورو ته اجازه ورکړي چې د دوی شخصي معلوماتو ته لاسرسی ولري. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د ټلیفونونو د ثبتولو موخه د خلکو د موبایلونو خوندي کول دي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی چارواکي وایي چې دا کار تر ډیره د خلکو د څارنې په مخه کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبایلونو یا شخصي ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې دغه بهیر په خورا پرمختللي او منظم الکترونیکي ډول پر مخ ځي او د موبایلونو د ثبت فورمې هم ویشل شوې دي. نوموړي ویلي چې له دې اقدام څخه یې موخه د خلکو د شخصي موبایلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له 100 څخه زیات غلا شوي موبایلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي. خود طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري. د کابل اوسیدونکو لیمه عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل موبایل ثبت کړي.
موبایل یو شخصي معلوماتو پکې زما خپل همدام اندېښنه ده، ځکه موبایل کې زما ځینې خپل کورني معلومات دي پکې. نو زه نه غواړم چې زما معلومات دي بل چا سره شریک شي. خدای مکړه که زما معلومات دي بل چا سره شریک شي، کېدای شي ماته زیان ورسیږي شریک شي، نو دا یو اندېښنه ده.
د کابل یو بل اوسیدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
که دوی غواړي چې د تروریستي پیښو مخه ونیسي، ځینې سیم کارتونه هغه کسان چې دوی ته ویره ورسره لري یا افغان دولت یا افغانستان ته خطر دي، که هغه مشخص تعقیب شي کومه ستونزه به نه وي، که دوی دغو ټولو اړیکو ته لاسرسی لري یا مثلا دوی هغه غواړي چې واوري، دا به یو څه هغه افغاني اعلانات هم اجازه نه ورکوي او شب هم نه وي، ځکه دا د خلکو شخصي حریم دی.
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یو شمیر پخواني چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي. د دې وزارت د نشراتو پخواني رئیس عبدالهادي هادي ازادي رادیو ته وویل،
د دې کار په کولو سره بیلا بیلی موخه تر لاسه کیدای شي. د موبایلونو خاوندان په دې ډول ترتیب کیدای شي. کدا کار په دې موخه کیږي چې څوک د چا موبایل غلا نه کړي، دا یو اضافي مسولیت دی چې د کورنۍ چارو وزارت پر غاړه اخلي. د امنیت خوندیتوب د خاریانو مسؤلیت، د کورنۍ چارو مسؤلیت نه دی. موبایل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتیا نشته چې ثبت کړي.
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د شخصي ټلیفونونو او ګرځنده موبایلونو ثبتول یو غیر عادلانه کړنه بولي او وایي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او د هغې څارنه د اطراد ادارې دنده ده. هغه زیاته کړه که د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کوم موبایل د شمیرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقیب یې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست په تیرو حکومتونو کې ډیری سیم کارتونه په بازارونو کې په آزاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تیر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو. د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار ل شپکو د مخام تر شپکو په 1920 او 1520 متره لاندو چپو او د مخام ل شپکو د سهار تر شپکو په 12 شپګنوي منځنۍ چپو خبرونه کوي. په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلي او کاروانګرو لو پیل کړی دی. دوی وایي ورستیو ورختونو فصلونو ته ګټه رسولې او تمه ده چې حاصل به سکال ښه وي. خو بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال پرتله د غنمو کرنه 10% زیاته شوې چې له دې سره به د دوی په ټکو حاصلات هم زیات شي.
دا غنم خاص بارانونه وسو تر نورو په لویه د ساته زیات بسل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو انبار وو چې د یو ځای راځي، یو څوک مو سره کومک کوي، هغه بایي چې حق په حقدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر ساش بارانونه وسوله، په خوا چې به موږ لس خورواره اخیستل شر پر هغه ځای 15 خورواره غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی، د امبارو توان نه لرو موږ. نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي، ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکه والا د هغې پاتې سي. بزګر نه زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکه کې وتلې دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنوي مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاه دی راغلی دلته په داله وخت د سار سبا د 10 بجو پر موږ لوکو تقریبا یو نیم سل افغانۍ، یو سل شل افغانۍ داسې موږ ته پاتېږي. بیا در مازګار موږ اخته یو، خو دا بېکاري پر ګرځېدلې لاس بخته کړی دی لږ جه، خو مسله شی نه پاتېږي. خو موږ د دولت دا غوښتنه لرو سش کا چې وسله سوي، دا ډېر مسله وصول سوي دي. دا چې راوګرځي په خپل ملک ځای پر ځای سي، بیا موږ د بل ملک دې ته اړتیا نه پیدا.
معنی اسرائیل چې معنی ګور ته ګټه ورسېږي، لویت مثال ځکه ولاته مثال داسې بل خر کښ ته ګور ته شی وزي مثال او بیا مناسبه بیا سم نا یو ګودامونه شه دلې وته فعال سم سال خارج ومسا پاکستانه منه د خاصه منه ربان سي دلې پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منه واس پور سي منه ګونی پسام بیران سي.
په ورته باخ کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به 3,17,000 ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د اوسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوی پر کولای سي او بازار ته لوړاندې کېدو سره سم به د غنمو بې هم کندهار کې ټیټ سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤون دي، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري. او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,00,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلې د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلې لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلې کچه صفر سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. همدارس په یو راپور کې به ووري چې د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ مرسته غواړي، خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په نورستان کې څاروي لرونکي شکایت کوي چې له یوې خوا د لبنیاتو د پروسس لپاره عصري وسایل نه لري او بلخوا بازار سوړ دی. دوی وایي که یې تولیدات په سم ډول پروسس شي او بازار ورته پیدا شي، نو ډیرو ولایتونو ته به شیدې، مستې، کوچ، پنیر او غوړي دوی ورسوي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو تولیداتو مخه به ونیول شي.
د نورستان په کانتیوا دره کې طوفانان د رڼو بهیدونکو اوبو تر څنګ هر یو په غړکیو کې ماسته چولی او هغه شهدي د طوفانانو په خبره چې د شیدو او مستو پروسس عصري وسایل نه لري او د پخوا په څیر ترې په دودیز ډول پنیر او کرت جوړوي، خو په خبره یې چې د بازار د نشتون له امله یې تولیدات ژر خرابیږي. د دوی له ډلې 15 کلن محمد خالد په نورستان کې د مالداران د شته ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې اول ماستا چاو شپې کله چې ماستا دې دا چاو دا به د پاتې زګي دو او چې یخ شي کنه خه او به سر چې دې مالونه اوسبار شي به دار اخلو او دا غټه و هو اور دینا دے ورستا دا چھ لک شان دی او شل ملٹا دس دین ورتا و ہو دے دینا دا لک گرم کی گئی دا چھ ویرا غن شی بے دا مو دا دے دس دی خلی تر نہ راو باشو
دیش کلن محمد طاہر چھ یو اوسپنیزا پتیلی پزمک ایخی او پکی اوزا رالوشی وایی
من چی ده مال ده غاو گزو ده میگونه کم جای اغد لاشت راولو شو ده ده من پا غرکیو که ده کهو پا غرکیو که دیر اغد زایکی گی اکر سرکم چی مناسیب ما غسی لاشت نرازی یعنی شو ده دیر لاشت رازی شو ده دیر لدی و همه پروسس کی گی نه
مالداران له حکومت و مرستندوی دارو دل بنیاتو ده پروسس عصري وسایل او تولیدات ته د بازار موندنې غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي هم د مالدارانو شته ستونزې مني او وایي مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته یې په وار وار د خپلو خلکو ستونزې رسبلي، بیلابیل ژمنې ورسره شوي خو تر اوسه ورسره داسې کومه مرسته نه ده شوې چې په مټې د څاروي لرونکو ستونزې هوارې او ژوند کې مثبت بدلون راشي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د مالدارۍ او حیواني روغتیا د برخې امیر ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل.
دلته په زیات اندازه ساروی روزل کیږي او زیات محصولات موږ لرو، خو د محصولاتو د پروسس لپاره هغه معیاري او عصري شکل باندې موږ وسایل نه لرو. نو یو ځل بیا ستاسو د راډونه په ټولو ډونرانو باندې غږ کوو چې د نورستان غریب او بیچاره ولس سره همکاري وکړي چې تر څو کولی شو د مالداري سکتور دومره پرمخ لاړ شي چې د سیالانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږو، او همدارنګه د محصولاتو لپاره مارکیټینګ هم پیدا کړو.
په نورستان کې مالداران او هم د طالبانو حکومت سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په هر دره او کلی کې په زرګونو غواګانې، وزې او میږې ساتل کیږي او هر ورځ ترې په ټنونو شیدې ترلاسه کیږي. د دوی په خبره که چیرته ورته د لبنیاتو د پروسس پر مختللي وسایل ورکړل شي او تولیداتو ته یې بازار موندنه وشي، د دوی عاید به ښه ورسره به د مالداري سکتور هم لا وده وکړي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې پرون یې په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 9 درو وهلي او په 3 کاله باندې محکوم کړي دي. دا محکمه وایي چې په پروان کې ویښې ته له کوره د تیښتې او 2 نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوي. سترې محکمې همداراز په یو بل بیان کې تایید کړي چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبه په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 9 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزایوي ورکړي دي چې دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅه کوي. قانی وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان تکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا 40 ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی یو سلاکار او نږدې همکار شاهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی کرزی بیګانه وخته له متحدو ایالتونو څخه کابل ته ورسید. پخوانی ولسمشر د غوی د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او بیا د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ. کرملین پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. د کینیا ولسمشر د دې هیواد پر پارلمان برید د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بللی او ژمنه یې کړې چې د دې کار د تکرار مخه به ونیسي. ویلیام روټو 2 ساعته وروسته له هغه دا وینا وکړه چې لاریون کوونکو د پارلمان ودانۍ ته اور ورته کړ. معترضانو تېرې یکشنبې د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره یې نښتې وکړې. مظاهرچیانو د مالیو د لوړولو د قانون پر ضد اعتراض کړی. د یو شمېر معترضانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو دا راپورونه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. او د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلوبه کې سبا سهار وختي د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ویست انډیز په تروبا سټډیوم کې د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیلېږي. بل نیم پایلوبه د هند او انګلستان ترمنځ سبا ماښام ترسره کیږي. د نیم پایلوبې ټیمونو ته که ماتې وخوري د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا ولکو $80,000 امریکایی ډالر ورکول کیږي او فائنل ته په وتلو $1,200,000 خپلوي، خو که فائنل او جام وګټي $2,450,000 جایزه ترلاسه کوي. پر دې سربیره د کرکټ د نړیوال شورا د ګروپی او د غوره اتو په پړاو کې بریالۍ لوبډالو ته څه باندې $1,500,000 جایزه ورکول کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندز ولایت د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او همداراز له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته د سرپناو د جوړولو ترڅنګ د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندونو د بیارغونې په برخه کې مرسته وکړي. اقتاش د کندز ښار شمال ختیځ لور ته پرته ولسوالۍ ده چې د سیمایزو طالب چارواکو په وینا د وروستیو سیلابونو له کبله څه باندې 1500 کورنیو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د کندز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د استوګن کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، باغونه او د اوبو بندونه تخریب کړي او نور درانه زیانونه هم وراړولي دي. د اقتاش ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو صحې پورې چې کومې ځمکې دي دغه شین تخریب کړي دي، له بینه وړي دي، بزغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي، هغه هم تر تخریبې میندلې ده. د باسوزو د جنت باغ صحې نه نیولې، د باسوزو او باسوزو نیولې تر کدوګان او کدوګان نیولې تر آخري سرحد اقتاش پورې چې دولتیار ده، دا مکمل پسین په تخریب کړي دي.
د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو، بزغلي، د خټکیو، پالیزونو او نور کرنیز فصلونه یې له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغه ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي:
نه کور پاته دی چاته، نه مال پاته دی چاته، او مځکې مو ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک وړی دی. تا ګوره ته د ازر تاسې وینېستي او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي، باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي:
سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو، ډېر خراب.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اقتاش راته وویل:
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیات را به اهالی و خرجات
کې در وروستۍ سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي، ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اقتاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي: کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلابهای آخري کې سوازدیر شد، 8 قریه مو متضرر.
د وروستیو سیلابونو له امله د اقتاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، فرعي لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په باسوس، جنت باغ، سرای، هوتخیل، کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خولیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندي موجود حق دی 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو
مرلی وختیا نه وي هغه هم خرا نه وي ځینې مړی اسولي پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته بیان یا کر بیان چوک ناس سی یو ایس یو وای پتا مر زختم سو لا کما مریض د شربسی سبا پکا م کی بی دی لاند کړي تر دل یو وای دا وطن دا وای یو ک ډاکټر څپ ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول وخت سره ته مریض قام و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري ډاکټر نه مرته وای ول سلبشو وای چوی د مرګ کی مستیرا وری مزنه تپوک
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پریږدي د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي د کابل اوسیدونکو راځي وایي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر یا ډاکټر تلاشي دا خزینه مجبوری دی یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوايي بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دی بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خا رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده او نرې او ښځې خصواد نه لري ډېر ناپوهي ده زه د ښځې د چارو تدعی سوم هلته ډېر شیان ما ولیدل زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي نسایي مریضه هم وي یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي دلته خپل بچي راوړه ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې زه ډېر ما لیدلې حتی ما ته عریضې هم راولي و مور او پلار چې زما لور داسې شوې دی عریضې هم زما سره څو عریضې و کله چې یو ښځه بیمار کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل میډې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي هلته ګوري چې مریض را یو کاغذ ورکړه یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي هېڅ نه کوي او هم نه کېږي ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې د ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه، 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی وو. هغې ډاکتر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22-23 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دسې دی، هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پېښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي. دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نورو خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه و ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به وکړم.
د مورا پانتون د تب د پانجی ماسله اقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته وه. وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسی برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له اغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیندوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د مېرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د مېرمنې ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د مېرمنې لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د مېرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوت خیا هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي، نو دا مېرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به ډېر غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه او سیږي خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر او سی یعنی خزه او سیږي نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېست کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د دې کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دا به یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامې تر مېست کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نسی کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یو هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادیقل لمرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوي شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه به تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمن ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمن ولرو هغه میرمن ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپل پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاره